دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل او ننګرهار کې ورستی بریدونه په کلکه وغندل او هغه د طالبانو او داعش ډلې جنایتونه وبلل. شغری غنی د سه‌شنبه په ماښام په ټلویزیوني وینا کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له دفاعي حالت څخه بیرته تاروزی حالت ته واوړي او د طالبانو او نورو ټولو تراګرو ډلو د بریدونو د مخنیوي او د ځپلو لپاره د بیا عملیات پیل کړي. د فروری په 19 نیټه امریکا په قطر کې د طالبانو سره د سولې تړون وکړ. ته تړون یو نه مخکې طالبانو د تاوتریخوالي په کمونو موافقه کړې وه. په هماغه وخت کې ولسمشر غنی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې وه چې په طالبانو دی بریدونه ودروي او دفاعي حالت یې غوره کړي. شغری غنی او ربیع له طالبانو وغوښتل چې جنگ بند او سوله وکړي چې هم د کورونا سره مبارزه شوسي او هم په افغانستان کې یو تلپاتې سولې ته لار پرانیستل سي. افغان حکومت د بریدونه د طالبانو کار بولي خو طالبان وایي چې هغوی نه دي کړي. د امریکا سفارت، ناټو او د بخښنې نړیوال سازمان دغه بریدونه غندلي دي. ملګرو ملتونو د کابل او ننګرهار بریدونه غندلي او ویلي دي چې دغه عاملان دي باید محاکمه سي. د بشري حقوقو د څار ډلې په روغتون باندې برید جنگي جنایت بللی دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بریدونه د تراګرو کار بللی دي. د جنوبی اسیا د پاره د بخښنې سازمان هم د بریدونه غندلي دي او په خپل ټوټر کې لیکلي دي باید دغه پیښې عاملانو سره حساب او کتاب وسی. د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس د ټاسک فورس غړي او وبایي ناروغیو ملي ادارې مشر ډاکټر انټونی فاوچی خبرداري ورکړې چې د تجارتونو په خلاصولو کې کس غرد وکړل سي نو سخت نتایج به ولري. هغه د خبره د سه شنبه پر ورځ د امریکا سنا د روغتیا کمیټې د سناتورانو سوالونو ته په ځواب کې ویلي ده. ډاکټر فاوچی او دغه ټاسک فورس نور غړو او څو سناتورانو د ویډیوي لینک تداري په دغه مهمه غونډه کې برخه اخیستې وه. د مارچ په میاشت کې په امریکا کې د بیړني حالت د اعلان وروسته د لومړی فرصت دی چې ډاکټر فاوچی د کانګرس په یوې غونډه کې ګډون کړی دی. د سناتور لیمار د یو سوال په ځواب کې چې آیا د امریکا ماسرین به وکړی سي د سپتمبر په میاشت کې پونتونونو ته ولاړ سي، ډاکټر فاوچی وویل چې اوس مهال د واکسین جوړول ډیر ګران کار دی. د پاکستان په سنا کې مخالفو سیاسي ګوندونو په حکومت سخت نیوکه کړې دي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره کومه واضح تګلارې نه لري او د هیواد حکومت د صدر اعظم عمران خان نه بلکې بل څوک چلوي. خو حکومت وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې راپدې خوا د کورونا وبا تر ټولو سخت کړکیچ دی او د نړۍ سترو هیوادونو اقتصادونه د وایرس څخه پلیدي. بلې خوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پاکستان پارلمان غړي علي وزیر هم په کورونا وایرس سخت سوي دي. دغه ملګري او د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنی غورزنګ یو بل مشر محسن داوړ پرون د سه‌شنبه پرز په ټوټر کې د خبر په ورکولو سره ویل دي چې علي وزیر احتیاطي تدابیر پیل کړی دي. داغه په وپانه په خبرسي ویډیو کې علي وزیر داسې ویل:
زه فلحال خو ټیک ټاک یم، هیڅ مسله داسې نشته، بیا ما هم بل ټیسټ هم ورکړی دي، هغه په هم پته ولګیږي. زه هیڅ سره داسې نه محسوس کوم، بالکل ټیک ټاک یم، ښه ټیک ټاک یم. دا زمونږ مقصد دی د ژوند د بهراتو په مقابله کوو. ټول یاران داستان چې ملو شوي دي را سره، نو ملو شوي دي را سره بالکل زه هغه کېدی شي که دغه شی مزید ما چټیس وکړی پازې چوراغی، نو دې ته پکار دی چې خپل احتیاطي تدابیر وکړي.
تر دې مخکې د پارلمان رئیس او د تحریک انصاف غړی اسد قیصر، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی کامران بنگش او د سند صوبې والی عمران اسماعیل هم په کورونا وایرس سخت سیبو. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه شمیر ساتونکو دولتي و پانی لیکلي چې د مې تر 12 پوري په ټول ملک کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 2,500 او 4 رسیدلی دي. اوس به 4,000 کسان تر اوسه مړی دي او 8,555 ترې رغېدلی دي. په یونان کې د یو پاکستانی ماجر زوی چې پلار د ترکیې او د یونان ترمنځ په سرحد د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل سوی دی، نیت لري چې د یونان په دولت د قتل دعوه وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
تر اوسه دا معلومه شوې نه ده چې د یونان پولیس په رښتیا هم د 23 کلن محمد بزار د وژلو نیت درلود او کنه. خو په مستقلو تحقیقاتو کې ټول شواهد دا ښیي چې د پاکستانی ماجر د وژل کېدو په قضیه کې د یونان پولیس ملامت دي. خو د یونان حکومت دا نه مني چې ګوندې دا وي چې قوه د دغه پاکستاني ماجر وژلی وي. د یونان د حکومتونه اتاق ویلي دي زموږ د دې داول سر نه دا و چې د پاکستاني ماجر د وژلو مسؤلیت زموږ په غاړه نه دی او دا خبرونه هېڅ حقیقت نه لري. خو د حقیقت د پیدا کولو درې سازمانونو د دې قضیې په هکله په سلګونو ویډیوګانې او د عیني شاهدانو شواهد راټول کړي دي. د ډزو په دغه قضیې کې شپږ تن نور مهاجر ټپي شوي هم دي، او گلزار دی یونان او د ترکیه ترمن په سر کې کوشش کاوه چې اغزن سیم ته نږدې شي او د یونان سره دی قوت وای چې دا غمیر منته اجازه ورکړي چې یونان ته لاړ شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د یونان حکومت به د پیښې په اړه د تحقیقات اجازه ورکړي او که نه. خو د گلزار زوی چې خپل ویادې پر ساتلی وای د مدافع وکیلانو سره په ګډه کار کوي چې د یونان په حکومت د قتل دعوه وکړي.
او د هند د پوز مشر جنرال پیپن راوت ویلی چې هند یې په بارانۍ وسلو خپل اتکا ختم کړي او د خارجي ملکونو دي نوره وسله نه اخلي. جنرال راوت د هند د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته په یوې مرکې کې ویلي چې د نورو هیوادونو څخه د وسلو اخیستلو پر ځای هند یې خپله وسله جوړول شروع کړي. د نړۍ د نورو هیوادونو په ډول هند هم د کرونا وایرس له امله د مالي تاوانونو سره مخامخ دی. هند د سعودي عربستان نه وروسته په نړۍ کې د وسلو د رانیولو دوهم لوی خریدار ملک دی. په سویډن کې د څېړنې نړیوالې ادارې سټاکهوم انټرنیشنل د سولې د څېړنې انسټیټیوټ تیره میاشت په خپل راپورټ کې لیکلی وو چې په تیرو 15 کلونو کې هند د سعودي عربستان نه وروسته د نړۍ د وسلو دوهم لوی خریدار ملک وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، د ننګرهار د شیوی په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې ځان مرګ برید لږ تر لږه 40 کسان وژلي او 18 نور یې ټپیان کړي دي. شیخ اکرم تیره شپه د زړه د حملې له امله مړ شوی و او نن یې په جنازه کې سلګونو کسانو ګډون کړی و.
د سیمایزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم جنازه کې ځانمرګ برید د غرمې نمخ کې څه د پاسه 11 بجې شوه او بریدګر د جنازې په اولنو سپونو کې ځان خوندي کړو. د جنازې ګډونوال وای امام لا تکبیر نه وکړي چې د زورورې چاودنې سره د انسانانو غوڅي وي اندامونه په شاتنو سپونو کې را پریوتل.
تقریبا دومره خلک چې کله بموال دو زه یعنی شاید حال ما جنازه کې ولاړ ما زما چپ خاطر زما ورور ولاړ اسماعیل ممیدا هغه ولاړ او چې موږ د مړي وکتل دغه مړو باران وسم ما چې زنګ وو ورور ټلیفون می بند وو چې کله مې وکتل ورور ټلیفون می بند هم چې ګورم مړي چې مې جکل ګورم ورور می پکې شهید پرو ده هټ کې مې واچو رینجر کې دار هسپتال ته ولاړ د ډاکټرانو غوښتنې چا بس مالته ساور کړو.
چارواکی وای دغه پیخه کې لک تر لګه 40 کسان وژل شوی او 18 په ټپ یاندې.
مسول اخري ارقام چې موږ لرو 40 کسان شهیدان شوی دي او 18 په کسان زخمیان دي. خو چې دغه ارقام تغیر شي د شهیدانو په منځ کې د نګراد ولایتي شورا تکړه وکیل لاله خان هم شامل دي.
طالبانو په دغه پیخه کې لاس لرل رد کړي او د جنازې په مراسمو شوه د غبريدي غندلې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د خوست حکومتي چارواکي وایي چې د ترور او د ناامنۍ د نورو پیښو په تورې شل کسان نیولې دي. د چارواکو په وینا په دوی کې شپږ تنه له حقاني شبکې او دوه تنه یو بهرنی هیواته د جاسوسي په تړاو نیول سوی دی. د امریکا جاغ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورت راستولی.
د خوست دیوالیم رسیال خبریالانو ته وویل چې دغه شل کسان د مختلفو جرمونو په تور د ملي امنیت ځواکونو له لورې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوی. عبدالواحد پټان چې رسنیو ته د یادو کسانو د خودلو پر مهال خبرې کولې ویل په دغو کې پر شپږو تنو له حقانی شبکې سره د تړاو او پر دوو تنو یو بهرنی هیواد چې نوم یې وانه خیست د جاسوسۍ تورونه لګیدلې.
نه تنه مین گزاران دي. شپږ کسان د حقانی شبکې د غړیتو په تور باندې نیول شوی دي او یو دوه کسان د خارجي هیواد د استخباراتو ته دغه د اطلاعاتو پور کولو او هغه سره په ارتباط په اساس باندې نیول شوی دي او دوه تنه د ترور په تور باندې نیول شوی دي چې جامن شل کسان وز دلته دي.
د خوست دیوالیم رستیال عبدالواحد پټان په وینا ګومان کیږي چې دغه کسان د نامنې په هغه ورسته یو پیښو کې ښکیل بلل شوی چې یو شمیر حکومتي چارواکي او ملکی وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
تخریب کار عناصر که همداسې پاتې شي دا یو یو دو کیږي دوی څلور کیږي هم د زریب ځان تخلي نو معلومدار ته کوم تخریبي فعالیتونه چې دې ورځو کې موږ تاسو بعضي حرکت د دښمن ولیدل هغه به راکم شي.
حکومتي چارواکي داسې مهال د یادو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې همدانن سه شنبه هم په خوست کې دوه جلا بمی چاودنه په نتیجه کې یو شمیر پولیس او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته. لومړی 14 سهار 9 بجې صبری او یعقوبی ولسوالۍ په خلبیسات خرګوټي کې د خلکو په ګڼه ګڼه کې د یو ځای پر ځای شوی ماین لامل شوی. یو ماشومی وژله او لس نور ملکی وګړي ټپیان کړي دي. د خوست د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر امریکا غږ ته وویل دویمه 14 غرمه مهال څخه باندې یو بجه په خوست ښار کې په یو ګلدان کې د خودل شوی بم لامل شوی چې درې پولیسي ټپیان کړي دي. د یو بل خبر لمخې د پکتیکا پولیس وایي چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې درې قومي مشران وژل شوي او یوه ماشومه ټپي ده. د پکتیکا امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آرین امریکا غږ ته وویل دغه قومي مشران د دوشنبه په مازیګر په خپل کلي محمد حسن کې له جومات څخه کور ته پر لارو چې وسلوالو پرې ډزې کړې دي. د آرین په وینا دغه قومي مشرانو دولتي دندې نه درلودې. تر اوسه د یادو درې واړو پیښو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښو او همدارنګه د خوست د ملي امنیت ځواکونو له لورې د نیول شویو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ارګ او سپیددار ترمنځ د سیاسي لانجې د حل لپاره مذاکرات دوام لري او دواړه خواوې د سیاسي موافقې په مهمو برخو توافق ته رسیدلې دي. د سیاسي چارو کارپوهان د غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي توافق ته په اشاره وایي چې د دې اټکل خورا زیات دی چې په افغانستان کې بیا د تیرو 15 کلونو تجربه تکرار شي. په مکرې په دې اړه زموږ د همکار ممتاز بهیر
د افغانستان د جمهوریت ریاست وایان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې د حل لپاره په مذاکراتو کې د پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې لا هم ځینې د بحث وړ مسایل شته چې نهایی شوي نه دي. ښاغلی صدیقی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکول د سیاسي توافق د یوې لانجمنې مسلې په توګه یاد کړه خو ویل
چند اصل مهمه راکې درې توافق نامه است.
سو مهم اصول چې په دې هوکړلیک کې دی ور باندې توافق شوی دی او ژربا موږ دغه هوکړلیک پر جزئیاتو خبرې وکړو.
روی جزئیاتو موافقت نامه صحبت خواهیم کرد.
ښاغلی صدیقی وویل چې په حکومت کې د مشارکت مسله یو مهم اصل دی او په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د مخنیوي لپاره جمهور رئیس غنی هم غواړي چې په کابینه کې ټول سیاسي اړخونه ګډون ولري. د عبدالله دفتر په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې خو له دې وړاندې ویلي وو چې دواړو خواوو په دغو مذاکراتو کې پر اصولو توافق کړی دی. د سیاسي چارو کارپو علی امیری وایي ښایي دا ځل د اجرایه ریاست له تشکیلاتو پرته په یو بل نوم د دواړو خواوو ترمنځ توافق وشي خو د هغه په وینا د واک ویش به د حکومتي چارو پر مخ بیولو کې د راتلونکي حکومت د پاتې راتلو لامل شي. ښاغلی امیری د دغه توافق له امله د یو بل سیاسي بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ او ویل موږ یو داسې جمهور رئیس لرو چې د مشروعیت د لاسته راوړلو لپاره خپل رقیب ته اړ شوی دی او داسې یو رقیب لرو چې هغه د لا زیاتو بروکراتیکو امتیازاتو په لټه کې دی او په داسې یو فضا کې هغه بنسټونه چې ملي ګڼل کیږي ورځ تر بلې د مکلفیت د نه درلودلو او شنیدلو په لور حرکت کوي او راتلونکی به ډیر خطرناک وي. دا جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وویل چې اوس هم روان سیاسي کړکیچ دا حکومت ولې پر چارو منفي اغیز کړي او د دې ستونزې د حل لپاره باید له مقابل لوري سره سیاسي توافق وشي خو هغه ټینګار وکړ
هران چې در نتیجه توافق سیاسی به دست بیاید
هر هغه څه چې د سیاسي هوکړې په نتیجه کې ترلاسه کیږي هغه به د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. د دغه مذاکرات او سیاسي توافق اساسي هدف دا و تر څو هغه اندېښنې چې خلکو د سیاسي اختلافاتو په اړه درلودې او په حکومت ولې منفي اغیز کړې وي د اندېښنې لري شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي چې د اساسي قانون لمخې جمهور رئیس کولای شي چې په حکومت کې سیاسي خونو ته ونډه ورکړي خو د هغه پر وینا جمهور رئیس د نظام د حقوقي او تشکیلاتي جوړښت د بدلولو صلاحیت نه لري.
اوس اضافه اداره را مېست کول، اضافه پوسټ او مو شخص را مېست کول دا د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. اوس کډریم کس راځي بل رقم جوړښت راځي دا جوړښت نه هم نتیجه ورکړي او تر څنګ د خلکو د اراده سره په ټکر کې ده. کله قدرت سره تقسیمي هم د قانوني مرجع ولاره نه مثلا کې وزیر راځي سید ډاکټر عبدالله لخوا د وزیر راشي وزیر دلارش خپل رای د اعتماد دی واخلي د پارلمان او خپل وزارت دی وکي خپل کار دی وکي هغه ټول افغانان ته اجازه ده.
له دې وړاندې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ویلی وو چې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په صورت کې به ښاغلی عبدالله ته د سولې د عالي شورا رهبری وسپارل شي. د جمهوری ریاست ویان په افغانستان کې د نظام ساتلو او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره سیاسي توافق اړین وباله او خبرداري ورکړ کا چیرې دا توافق ونشي نو او
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په افغانستان کې د کورونا په وایروس د اختصاصو ناروغانو شمیر نږدې 500 تنو ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې لږ تر لږه د دوو نورو اونۍ لپاره دې په کورونو کې پاتې سي او په شارونه کې مخکې له وخته د بندیزونو ماتول به د ناورین سبب سي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح د سه شنبې په ورځ کابل کې خبرالان ته وویل چې په ټول افغانستان کې په تیرو 30 ساعتونو کې 201 څلوېښت مشکوک سمپلونه په مختلفو لابراتوارونو کې ټیسټ شوي چې د دې له منځ څخه یې 201 اتیا مثبت واقعیت تشخیص شوي دي.
په مجموعي توګه اوس په افغانستان کې موږ 4903 درو شپېته مثبت واقعات تر اوسه ثبت شوي. یو سل اووه ویشت تنه زموږ وطنوال د کورونا د اخته کېدو له کبله خپل ژوند یې د لاسه ورکړی. 610 کسان بېرته روغ شوي دي. پرون په کابل کې 212 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه 4 مثبت واقعات دي، یعنې کابل تر ټولو نه زیات واقعات درلود. د کورونا ویروس لمن مخ په خپرېدو دا داسې چې مخکې هم ورباندې تاکید شوی دی او د روغتیا وزارت ټول هغه مشورې، پیشنهادونه او خواهشات خلکو سره د تکرار پر ځای دی. خلک باید هغه خپل ټولنیز وطن وساتي. د ماسک استفاده جبري ده که واړی چې افغانستان او خپل نږدې کسانو ژوند وشکوري.
ډاکټر مجروح ویل چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس منحنی لا هم په پورته روانه ده او که پر خارونو کې پر تګ راتګ بندیزونه له وخت وړاندې مات شي نو دا کار به د ناوري د پیښېدو سبب شي.
په هیڅ سطحه دا فیصله حداقل هغه سطوح کې چې د روغتیا وزارت دخیل دی پکې دا تصمیم نه دی نیول شوی چې قرنطین ته خاتمه ورکړل شي. شاریان متاسفانه د دې سره سره چې د روغتیا وزارت تاکید پر کړی او امنیتي ځواکونه خپل هڅې کړي شار ته وتلي او یو تعداد اصناف خلاص شوي دي. منتها د روغتیا وزارت دې ته ډېر جدي اندېښنه لري او په دې باور دی چې که موږ یو څو ورځې نور صبر ونه کړو، یو هفته دوه هفته حداقل، او دا په تدریجي ډول پس له هغې نه چې هغه اړین وقایوي تمهیدات د ټولنې په سطحه تضمین شو خلاص نه کړو، یو لوی انساني ناورین به دلته مختص.
د عامې روغتیا وزارت د دې پر لپسې غوښتنو سره سره په کابل کې پر تګ راتګ لګېدلي بندیزونه نرم شوي او په ځینو ښارونو کې دا ډول بندیزونه بیخي ایسته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین په خپل نننۍ خبري کانفرانس کې په کابل کې د سل بستریز روغتون باندې د وسلوالو برید په هکله هم خبرې وکړې. وویل چې دا وزارت ټولو خلکو ته پرته له امتیاز روغتیایي خدمتونه برابروي، نو د همدې له امله دی د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواو غواړي چې په روغتیایي تاسیساتو باندې دي بریدونه بند کړي.
روغتیا وزارت پرسونل په صادقانه ډول هغه بیچاره مور ته چې پر تخ باندې پروت وو یا د زایمان په حالت کې وو د دې روغتیایي خدمات وړاندې کول. هغه اوس په وینو ککړ پروت دی او زما ناروغ ته څوک نشته چې خدمات وړاندې کړي. رغم پر بیا ځم پر ټولو باندې دی یو ډاکټر په حیث، دی یو دولتي مقام نه، یو پر ډاکټر په حیث، دی یو دولتي مقام، د روغتیا وزارت پرسونل په حیث موږ نه د صادقانه روغتیایی خدمات و فرصت منیسه او دا فرصت برابر کړي چې زموږ روغتیایی خدمات دوام ولري، زموږ پرسونل او زموږ روغتیایی مراکز مسؤول اوسي.
د بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کرونا د ویروس د وبا سره مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د روغتیایي خدمتونو د برابرولو تر څنګ د کرونا د ویروس د وبا څخه زیږیدلو منفي اقتصادي اغیزو کمیدل هم د حکومت په پروګرامونو کې شامل دي. ښاغلي صدیقي ویل چې په کابل او شلو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ د ویشلو د پروګرام ابتکار د افغان حکومت لخوا د اقتصادي اغیزو د کمیدو لپاره پیل شوی دی
با تمویل منابع خود حکومت افغان.
ښاغلي صدیقي افغان حکومت دا پروګرام د خپلو منابعو په واسطه پر مخ وړي. افغان حکومت خپل د سارنې بهیر په ولایتونو کې زیات کړی تر څو کومې نیمګړتیاوې چې په دې پروګرام کې شته هغه لرې شي او مرستې مستحقو او فقیرو خلکو ته ورسیږي. هغه ویل حکومت د دغه پروګرام دوام ته ژمن دی. افغان حکومت لومړی په کابل او بیا په ولایتونو کې ډېرو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل کړی چې ټاکل شوی د کابل پرته په ولایتونو کې به شاوخوا 3,000 کورنۍ د روژې د میاشتې تر پایه ورڅخه ګټه واخلي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
په داسې وخت کې د کووېډ 19 پیښې زیاتې شوې دي چې لبنان ویریږي چې د دغې سارې ناروغۍ دوهمه څپه به راشي. خبریال عادل غاولاک نه په دې باره کې لامان نه دا رپورټ را لېږلی دی. د هفتې په پای کې په محلي سیمو کې د کورونا ویروس د پیښو د زیاتېدو نه وروسته لبنان د دغې سارې ناروغۍ د دوهمې څپې لپاره تیاری نیولی دی. مګر ځینې لبنانیان وایي دوی ویریږي چې دوی به د کووېډ 19 په نسبت له لوږې نه مړه شي، ځکه د مدیترانې د سیمې د دغه واړه هیواد اقتصادي او مالي ستونزې زیاتې شوي او بدتر شوي دي. دغه هیواد د کورونا ویروس سره په داسې وخت کې لاس او ګریوان دی چې اقتصادي یقیني نه دی. په لبنان کې چارواکي نو وايي اندوی د سرغړاونکو په خلاف اقدامات کله کړی دي او د کورونا د پیښو د زیاتېدو په وخت کې د شپې لخوا په درس هیواد کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز 2 ساعته نور غځولی دی او په دې کې ځینې هغه خلک شامل دي چې له بهر نه راځي. د لبنان د روغتیا وزیر حامد حسن نو ویلي په هغه لبناني کې یوه پیخه لیدل شوې وه چې له بهر نه راغلی و او هغه د 14 ورځو لپاره قرنطین شوی دی. مګر دغه میکروب خپلې کورنۍ او شاوخوا کسانو ته انتقال کړی دی. چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په لبنان کې به د 8 ساعتو لپاره محدودیت ولګول شي. په هغو سیمو کې به څېړنه وشي چې دغه پیښه پکې لیدل شوې ده. وروستي راپورټونه وایي د کووېډ 19 پیښو شمیر 859 ته رسېدلی دی او 6 تنه ورنه مړه شوي دي. د کووېډ 19 په لبنان کې اقتصاد په غم ولاړه چې څو میاشتې پخوا یې مالي ستونزه ژوره او زیاته شوې وه. لبنانیانو د خپلو اسعارو ارزښت ولیده چې له نمایي نه زیات راولیدلی دی. د خوړو قیمتونه هم لوړ تللی دي. تقریبا 50% لبنانیان د نستۍ له سطحې نه ټیټ ژوند کوي او د حکومت په قول بیکاري 15% ته رسېدلې ده. د ډیرو استخدام شوو کسانو تنخواګانې نیمایي ته راټیټې شوي دي. د لبنان امریکایي پوهنتون پروفیسر حبیب ملک امریکا غږ ته وویل د پراخو احتجاجونو له غورځنګ نه وروسته لوګې د حکومت په ضد احتجاج کوونکي لارو کوڅو ته راوویستل. حبیب ملک زیاتوي خلک په دا رنګ ناوړه شرایطو کې واقع شوي دي. کله چې د دغې سارې ناروغۍ موضوع را پرته کیږي ان دوی د احتیاط پروانه کوي بهر راوځي او احتجاج کوي ځکه وضع ډیره خراب ده قاطع فقر او دیوالی توپ شته خلک به وای په زیاده دی چې په کور کې کینو د دغه ویروس د خپرېدو مخه ونیسو دا به ښه وي چې د مړینې نه د مخه د مبارزې کوشش وکړو او د لوږې نه عمله شو دا د تت ډول انتخاب دی دا ډارونکی هم دی حکومت او د بانکدارۍ تجارتي سکتور اوس د هغه پلان په باره کې مبارزه کوي د هیواد کمزور اقتصاد بیرته په پښو ودروي چې یو نوي میلیارډ ډالر پوروړی دی په دغه پلان کې به د بین المللي وحشي صندوق سره خبرې کول شامل وي ملک وای احتمال لري د IMF ممکنه مرسته به عادي لبنانیانو ته بدمرغي راوړي چې د کلونو کلونو لپاره د اداري فساد او بد اداري ملامتي په ژغورل شوو سیاسي نخبګانو باندې اچوي او دوی دغه سیاسي نخبګان د اوسنۍ ګډوډۍ مسؤول ګڼي حبی ملک بیا وای دغه پلان د ځینو ډیرو اساسي موضوعګانو غم نشي خوړلی چې هغه اداري فساد او غلا شوې بودیجه بیرته راوګرځول یا وطن ته راوړل شي د غلا شوې بودیجه بیرته راګرځول ډیر ورو او مشکل پروسس دی چې د مرتکبینو ډیر وګد قانوني تعقیب او بین المللي همکارۍ ته ضرورت لري بانکونو د رفع د لوړو نرخونو په نتیجه کې چې دوی خلکو ته پورونه ورکول لدې درکه دوی له لبنان نه په لسګونو میلیارډ ډالر ایستل دي او موږ نه پوهیږو چې چیرې دي د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلې حکومت به د پور په لومړي پړاو کې له IMF نه د څه باندې لسو میلیاردو ډالرو غوښتنه وکړي توقع د مخکې له دې نه چې دغه هیواد د مالي مرستې لپاره غوښتنه وکړي IMF به د اصلاحاتو په باره کې هم غوښتنه وکړي ملګرو ملتونو په لبنان کې د څه باندې 350 میلیونو ډالر لپاره غوښتنه کړې ده د هغو خلکو سره به په مرسته وکړي چې د کووید 19 ویروس خپرېدو او د دې ټولنیز او اقتصادي تاثیرو باندې شوی دی په داسې حال کې ملک او نورو خلکو دغې غوښتنې ته هرکلی ویلی دی څارونکي په دې عقیده دی چې دا به په بهر کې یو څاڅکی وي او تل دا پوښتنه کیږي چې دغه پیسې به څنګه استعمال شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري د کورونا وایروس د واکسین جوړولو لپاره د امریکا کمپنیو د جرمنی له کمپنیو سره لاس یو کړی دی د امریکا د ټیپ هنتونو یو شمېر شاګردانو د واکسین په دې ازموینه کې ګډون کړی دی دواړو د کمپنیو متخصصین او ساينس پوهان اټکل کوي چې شایي واکسین د سش کال تر اکتوبر میاشتې پورې جوړ شي نور تفصیل په راپور کې ووري
مايكل سیکورسکی به یو یادګاری کار وکړي روغتیا پال ورته وایي موږ به په هغه ځای کې وګورو مايكل د طب ووم شاګرد دی چې د کووېډ 19 واکسین د ازمویلو لپاره پیچکاری ورکول کیږي روغتیا پال هغه پیچکاری کوي مايكل د ډاکټرۍ دوه شهادت نامې لري
زه د یو ځوان په توګه د مسولیت او ژمنتیا احساس کوم هغه ځوان چې د روغتیا نه برخمندي او په دې پیلیزو ازموینو کې ګډون کوي
سیکورسکی او درې سبا شپېته نور ځوانان د واکسین د ازموینو په اولنی پړاو کې دي د فایزر او د هغه شریک کمپنۍ بایونټیک د دې ازموینې چارې پر مخ بیایي دغه کمپنۍ په عین وخت کې په څلور نورو واکسینونو هم ازموینې کوي په دې ازموینو کې د ام آر ان ای له دود نه کار اخلي دغه واکسین د ویروس د جین کوډ د آر ان ای له لارې ور داخلوي د انسان وجود له هغه سره د یو بهرني پروتین په څیر برخورد کوي په دې توګه د خوندیتوب ثواب منسره ویلي
اوس د انسان وجود ته چمتو دی کله چې واقعي ویروس بدن ته ورسیږي چې ناروغ موکړي وجود په چټکۍ سره ځواب ورکوي او مخه نیسي ځکه دا وخت یې پیژني د فایزر دوا جوړولو شرکت لپاره په دې کې سر آزمایښ دا دی چې د دې وقایوي پروتین موجودیت په حجراتو کې تر ډیره پورې پاتې شي.
د فایزر دوا جوړولو شرکت لپاره په دې کې ستر آزمایښ دا دی چې د دې وقایوي پروتین موجودیت په حجراتو کې تر ډیره پورې پاتې شي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.